Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه تم هرکلی کوم. تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسد الله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې څباندې دوه کال په خوا طالبان وخت رسیدلی لمړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماټیک پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبه په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندیښنو ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې ل سره جواب ډډ وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلې نوې سفیر منلې او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماټیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمېر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمېر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزر شافیزی، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پتر کی وخت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسي او زموږ له درنو ملبنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا لدینه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه ونی کی له وړاندې کوم. دغه بس فکر کوم چې په بندلی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو پر اړیکه باندې علاقه لري، په دې ورځو کې ډیر بحثونه وشو. لوی خو دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایگانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د ادارې په رابطه باندې علاقه لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې ده. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندلګرۍ نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال آخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې پواکي وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې وو او تلاش کوي چې له ادارو سره خپل روابط خوندي ساتي. دغه دوه نیم کال آخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیدلی چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره د ارزي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامه ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي، او دا یو عظیم تولیدي دستګاه کار اچولې چې موږ په اقتصاد کې ماسیف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولید انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خو د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کړي، نو دا ځان لپاره مکلفیت کوي چې باید ټول هیوادو سره له هیوادو سره چلته د خرید قدرت موجوده له هغو سره رابطه وساتي. او په عین حال کې په هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده له هغو سره خپل علاقې او ارتباطات ټینګوي. نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړې ورکړې ډېره اسانه ده، او له بلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کېږي چې ډېر خام مواد موجود ده. او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه دی برښونه دی تاریخي
لاره کې. فاروق صاحب، ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې تر ډېره اقتصادي انګیزه ده؟
ځینره د اوسنۍ سیاسي انګیزې په موجوده په دې شخ خلاق چې جوړ شو د غربيانو او د ناتو د وټولو نورسته خامخ چینان لکه دا نور هم سایګان د مو چالایق دلو دي چې دغه خلا دکې کې دا تاسو دکې کې چینان هم ډېر رقمند چې ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه سي مو خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې، مګر اساسي هغه تاریخي للی چې وګورو په د اخرو څلوېښتو کالو کې پس دې چې دین شاوپینګ په چین کې په قدرت ورسېده، تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یې امداده چې باید دغه خپل قدرت اقتصادي ودې لهذا په شامل کړي او د نورو خپلو رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالات او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تامین او تضمین کړي.
بله، ډېره مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب، ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسې تاسو ته او جوان به فاروقی صاحب او فیدی صاحب ته هم دارنګ قدرمنو احساسی لیدونکو او لیدونکو ته دې کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او که اقتصادي وي او که نظامی تعلقات وي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې سره ټینګي. نو چین په افغانستان کې څو اړخیزه اهداف لري، خو اقتصادي مسله یو مسله ده، اما دا په وګد محل کې ده، په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې ده چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز یې او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا هلې ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلاً دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې ودي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغه روزل دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډیره محدوده ده چې دغه ETIM په یو غور یا په دغه سیمو کې دا افغانستان د فعالیتونه ونې کې او چین لپاره یو سرخوږی جوړ لکې، ځکه دلته یو ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ وته یو مثال ویو لکه شلخې ټوپک هم په خپل ویری یا عام ته جانب مقابل لري. چین دا څه فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یو نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي، نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څو پلاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکای ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبر اصل په افغانستان کې زیاتند خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې الته صفالیتونه کې تاسو و سوریه کې ګوري، عراق کې ګوري، د ایران سره تعلقات د امریکای وسره خراب دي. نو دا ټول هغه شین دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیری کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه په رسمیت پوره پیژنې نه مخالفت کوي او دغه سټیټسکو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هوادونه او دنیا یې کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده او دینه په لاند وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خدمت نه تواميږي، بلکې د دې توازن ساتل ډیر مشکل کار دی چې هم د منطقې توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو د جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولسته لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت یې رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمند نظام رامنځته شو، بیا مشروعیت پخپل بین ملی راځي. هغه
کومه غټه مسله ده چې موضوع ته مشروعیت راشو
او په داخله کې د کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواښ سره اوس مخامخ ده، بشري امنیت هلته مشکلات تاسو ګوري ورستر بلې التزیاتی دی، رواني امنیت چې خلک د افغانستان
سلامت اوسې یا افغانستان مشکل په خپل
ځای پریږدو. نو ټول افغانان په حکومت والی کې برخه نه لري، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچره داخلي مشروعیت نه وي، بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چې نه اهمیت نه لري.
بله مننه یا خلصف افریزی صاحب. په دې ورستیو کې یو شمیر چینایي کمپنۍ کابل ته تللی دی او له طالبانو سره خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازي او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي، ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړ ورکړ درلودل. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پی کې ونیسي. او افغانستان برسېره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دی چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه دی چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا اوسپنه کې څلور شپېته فیصده اوسپنه شتون لري په دبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی، د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدي د مفیده مواد ډېر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا مادن د مس یوازې مس نه و، د هغه تر څنګ ډېر نایاب عناصر د کیمیاوي غټو شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپدې خو تقریبا اتل اسکل کی چې تروسه چینایان کوم عملی اقدام نه کوي. او یو بل مسوی تفاهم چې شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي و راکړل چې چینایان به د افغانستان سره سری اوس پنځه پټلې جوکی یو لویه برخه، مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به دی جوکی. ولی چینایان بیا ویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړی، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو. هلدا چې موږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس ومنتا او دا ستر مادن د مس دوی اخیستې دي او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د پجورولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عمودریا قرارداد و چې تقریبا 10 میلیارد ډالر و. اوس موږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ کول هغه دوی سره په شراکت کې و، اما د چینایان هغه سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او د هغه ډیر پیسې هلته پات شو، تر اوسه پورې په دایرېټریشن د لندن کې دا تر داوی لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی غهرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروقی صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي. یو شمېر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې. فکر نه کوئ چې دا شی به سبب شي چې یو شمېر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندېښنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټې وټې چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي، او فکر نه کوئ چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منصوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حده له انزوا خلاص کړي؟
فکر کوم دا د ډېر د کوتامدت او د عاجلو برنامو په رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې، چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او د دولت لخوا حمایه کېږي، ممکن دي هغه عاجلې ګټې په خاطر برننوتلي او صرف تجارتي بحثونه بدلي. مګر پات شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې بلکې ډېر لوی سرمایه پکار دی یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري، زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته، مشروعیت موجود نه دی، داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی په خطر سره مواجه کی. نه تنها چینایان، فکر کوم نور سرمایه کاران ته شته، مالو د سرمایه داران ډیر کار خلق دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی ریسک مني او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي. مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری د محاله ای، نو دوی دې ځرخ نه کنه کوي. موږ په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې مولي د سربیره په دې چې قانوني نظام موجود و، هلته خارجیان شتون درلود، هلته امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و، امنیتي پوهاوی موجود وي، مګر سربیره په موږ شاهد دي و نو چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي. په دې کې یو خپله د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاد کړه، دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو، مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې. په دې سیالته امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچو. په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود وي، مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه کاري هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه هم په ټپه ودرول په دواړو پروژو کې. اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو. د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه وروسته پیدا کړی وي، همدغسې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابره کې، مخصوص د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته. نو دغه تجارتی تعاملات چې په یو کم مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري، مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه کاری پکار ده. په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی، نو د ما اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نورو هیوادونو نورو سرمایه داران په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کوروادن. میاخیل صاحب، تاسو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل څادر او خولۍ هلته وغوړوي. یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځان ته اختصاصوي، کار پرې نه کوي، که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځان ته اخلي. منظور هم دا ده؟
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې زه په لندن کې یو کانفرنس کې وم، نو هلته د چین خاص استازي ما همدا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد اخیستی، نو سرمایه ګذاري یعنی هلته پانګونه څومره کوئ چې دا راوځي، ځکه چې هغې کې د معدن راویستل دا پخپله یوه لویه پروسه ده، د دپاره انفراسټرکچر یا تاسیسات پکار دي، د دپاره کارکوونکي پکار دي، متخصصین پکار دي. نو د چینایانو د هغې جواب دا و چې موږ وګد مهال دغه لرو، اما په لنډ وخت کې موږ نه غواړو چې هلته چې د سرمایه ګذاري وکړو چې هلته سیاسي ثبات نه وي، حقوقي ثبات نه وي، ځکه یوازې سرمایه ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي، هغې دپاره حقوقي بستر پکار دی، هغې دپاره قوانین پکار دي. هلته بالاخره هغه اوږد مهال کې ثبات په کوم خوامنځي نو دا غشاندي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړه، حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه‌ګذاري وکړه، ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي لید نه مطمئن نه وو. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کیږي از عامیانه اصلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتي تشویش دی چې ای ټی آی هم تقویه نه شي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا $13 میلیونه وو، او د افغانستان نه صادرات $14 میلیونه وو، ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې $53.5 میلیونه چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر $600-700 میلیونه پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي $113 میلیونه ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سرکی، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم به کیفیت کار به وکړ چې سرک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې اروپایي اتحادیه او آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه گذاری کې ډیر محتاط دی، او نو وایي چې خپل هغه ریسک یا خطر په داسې سویو باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله ده چې کله ته سرمایه گذاري کې ته دغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او د منطقې په سطح په ډیرو نورو مسایلو کې ته داخل کېږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري. نو دغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت صاحب، میاخیل صاحب کوربدن یو اوریدونکو لرو ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. سلامت اوسه قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، شم ملمنو شه تفسیر پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ چلن په دغه عرصه کې اګه په خوانی متخصصین وی خو سیدی مونږ په وسنۍ وخت کې هغه تخصص چې د مدنیاتو په اړه کې نور مملکتونه لري یا په خوا په نشان درلود هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پښتنه دا چې اوس دغه څنګه زغال چې پردن پاکستان ته صادرېدل د شي اوازې له هم وی چې په دغه څنګه زغالو کې قیمتي دبري هم صادرېدل، یعنی قیمتي دبري هم په دغه څنګه زغالو کې دوی خو د اشخاص تشبیه کولای نه شي، دا قیمتي ډبرې مال ته پاکستان ته یا پاکستان هغه چان کوي، هغه قیمتي ډبرې به زنده‌وي سره هغه به خرچ کړي، د څنګه زغال به دوی ته بيخي مفت ورپاته سو. نو زما پوښتنه د ملمنو صدا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي پر ځان یاد زمروتو یاد نورو یاد نورو دا خو په تصدی باندې کیږي 35% دوی ته ورکوي، 15% دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسنی عصر کې د دغه مدنیاتو استخراج تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده نو خو څه چا دی. او په آینده کې کچیر دا قراردادونه کیږي، فکر نه کوي چې موږ به یو مدنیات بنئ.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون ور بشو ملمنو ته. حافظ صاحب تاسو دې شاغل پښتون خبري هم په نظر کې ونیسي، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دغه څنګه چې د اندیشنل لري چې متخصص خلک نه لرو او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بل هم دا ده چې کوم هیواد چې منځوي بي په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي، او د دې چون لاس تنگ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبور دی چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي، مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزه پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي. موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دي، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو، او خام مواد پای صادر نه کړو. باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبی افریقا او د شمالي افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول، یا مثلا د امریکای جنوبی ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تلاش او چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاری او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پات شو. یو دغه تجارب په کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملی رسمي ادرس ولرو، ترڅو په بینوي محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د پاکستاني شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي، ترڅو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو په اړه زه باید درج وکړم چې لنی کومرغه تر هغه بیده پوری چې معلومات لرم، تقریبا د 50 کالونو سره په دې خو یعنی اویا کال کې چې افغانستان ملی کادرونه روزلی دي، یو تعداد تقاعد خواته وردانګري، یو تعداد یو شتون لري اما د ویروس څخه وطن پی خود پریخي دي. یو کچری یو مسؤلیت شتون لري او یو قانونیت وجود لري او دلته رسمیت شتون لري، دا خلک خپل وطن ته راضي او هم کافی اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس لنی کمرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موږ دغه سي همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغه ته په روسیا او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره چلوي. او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا دبري چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه محروم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړ شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوري کې لاس په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکا کې لرو،
بله،
په بخاري شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دي چې موږ باید د یو مقتدر موزی څخه کار وکړو. که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوی، هر څه چې وایي موږ باید تحمیلولی شي، د یو ضعیف موقف.
بله، ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې سیړو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست شام محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، او د کابل پوهنتون په خوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، تاسو سره مو وعده کوم کړه و چې تر پای پورې بنه است، تاسو مصروفه یاست، خو خیر دی وی بل پښتنې تم که ځواب راکړي. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونه هم مشکلات لري. که څنګه؟
سره دا مشکل بانکي، بلکې دا خپل دی مشروعیت، بس خپل دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، او هغه تعامل کنندگانو دپاره دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي، او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسؤلیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دا سی موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو د ما بس دا دی چې نه تنها دا بانکي تعذیرات، بلکې د نورو تعذیراتو او نورو خطراتو او نورو هغه احتمالي منفي حالات په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دی. دا ټول باعث دی کیږي چې سرمایه کاران د خپلو سرمایه ګزارۍ او د خپلو پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی، او هر هیواد کې سرمایدار وغواړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خدای غینه ګټه پورته کوي. نو د یو د لپاره به څه ضرورت دی چې په داسې یو حالت کې چې هلته تعذیرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لیدي ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امکانات په کار واچوي، او د افغانستان او افغانانو دپاره کار او د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو دپاره هڅه وکړي. نو دا یو ډېر تاسف وړ بحث دی. زه فکر کوم چې د ما مخکینی رایزم دا و چې افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډیر یو مناسب او ډیر پزرپوره او ډیر موردی علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډیر زیاته مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنز تر ډیره پوری د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبري وشوي، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډیره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پوری د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډیر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم همدغه اندېښنې لري، او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کیږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کیږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي وختونه چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر یې نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچېرې موږ د حقوق بشر مسایل مطرح کړو، ډېر داسې هیوادونه دي چې هغه حقوق بشر اصلا مني نه، اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پیژني، راکړه ورکړه هم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسنی لنډ وخت کې د دې او امنیتي هغه ستونزې چې کوم یو دي، غواړي چې هغه اضافه نشي، او ای ټی ایم په افغانستان کې فعال نشي، طالبان دغه حمایت ونه کی او بل اخر چین ته یو د سر جوړ نشي، او دا ویره وسره چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال لکی، ځکه د طالبانو دراتک سره ټول ملک وسه پوری تشویش لري، هم غوړي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دیو په کومه خوا باندې زی او امنیتی وضعیت به سره خمی، ځکه چې وسم تاسو ګوري څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعده شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسو په بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وي چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس کرس چې ورته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بېلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم، نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانې د شیرزادو او اچین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافي کړي، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې مونږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل، هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله مونږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول، هغه منابع نه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توصیه رامنځته شوله، ځکه چې بعضي وخت کې یو مقاله مونږ پخوا ډېره لیکلې وه ریسرچ په یو سی پی کې، چې یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی، نو که چېرې بې ثروته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بې سر جوړ نه وي، د منابعو نه استفاده نشي کولی، ولو که ته چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول نشي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نشي کولی، نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي، نو په هغه صورت کې مونږ یعنی بستر ته ضرورت لري، اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی، نو چې هغه نه وي بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده.
ډیره مننه. سلامت اوسه کوروادن اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني.
سلامونه سروان صاحب،
و علیکم السلام، مهرباني.
او مننه، خوشاله وسی ګربته محمد نبی احمدی هم بغلاله متباشي ولا محترم مېرمنوت سلامونه وای ضروري غوښته محترمه. او مننه البته چې قانون په خپل باندې ویل یاره واخان بندر باندې تاسو راګیته، البته به راځو سمونه باندې ولې خو مونته الګ الګ راځو زی پی پی ولا بیا هم یو توجیه راکې خو ډیر بننه وای.
مننه، سلامت اوسه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی مشته تاسو ځان راو پیژنې نه، د دوی ټلیفون قطع شوی دی، ور بشو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب، دیواخان خبره دوی وکړه، دا لار څومره اهمیت لري؟ تاسو د بدخشان له جغرافي سره بلد یاست، ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنیو سیمو کې د لارې جوړول ډیر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال دولس میاشتې ورڅخه استفاده ونه شي، خو بیلابیلې خبرې دي. اول تاسو د دې لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقي سلولارې د کچيري ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډېر اهمیت لري. شرقي اسيا، جنوبي اسيا سره او غربي اسيا، بیا شرقي اسيا سره نخلوي، او د افغانستان اهمیت ډېر زیاتي کچيري دا کار وشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهم برخه دی ورخم دلاري وي، او په نوم د سنگ چارپاره یو ځای تشتون لري په دا پنج کې، یا نګدي دی پاميري خورت یا کوچني پامير څنګه قرار لري. یو لار هندستان خواته، بل لار مثلا یوروشیا ته، بل لار ایران او غربي اروپا ته، او بل لار چین او دا لری ختیځ ته. نو کچیره غا ورغول شو ډیر خکار دی، او لنی کمرغه د خوانی حکومت په دوران کې د بدخشان لارې چې ډیر خراب وي، دا بالکل جوړ شوی دی په ډیر خستاندار سره، د تخار از خطر بدخشان پورې، د کندز خطر تخار پورې، بیا د کشم د بدخشان از خطر فیض آباد پورې، بالکل یو ګران قیمت لار ده، چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګیدلی دی. بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لاره جوړ شوې دي چې هغه په ډیر خستندر دي. بیا د بهارک څخه یو 16 کیلومتر دننه په د پامیر کې تر اشکاشمو پورې لار غزیدلې دي. یوازې 50 یا 250 کیلومتر لاره پاتې دي بندر ته. نن ډېر تر ډېره بریده پورې د لار جوړ شوې دي، رغول شوې دي، او هغه هم لکه چې د طالبانو چارواکي ویلي هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو. او زموږ
حافظ صاحب سوال دا دی چې کدا لار جوړ شي، آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي؟ اوس داسې چینایي رسنوی ویلي دي چې هغه خواته ګمرک نشته، سم سړک نشته، او دا بیا د چین له یو تجارتي مرکز سره یو ښار سره ډیره فاصله لري.
خو داسې دي چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نو غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډیر مهم نه دی. مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو 500 میلیون ډالر یا یو میلیارډ ډالر ډیر پیسې نه دی. د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شان ورته ډیر اهمیت لري. نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لار خلاص شي، بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي. دا اسلام پال خلک یا دا افراطی مذهبي خلک کلته نفوذونه کوي و هغه کې ایغور سیمه کې. کانادا په تخنیکی لحاظ دا لار تقریبا غزیدلې دي او مشکلات نه لري. او دا کسی چې دا خلک وایي شپک میاشتې بند دي او یو کال خلاص دي. دغه
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی، شاید چین لپاره نه وي. د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي. څنګه
داسې دي چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړی دي، البته زه خپل ورغلی يم د چین له لارې تر هغه تشخرغانه پورې چې زمونږ گاوند ولسوالۍ ده، او دی خو څه هم ورغلی يم تر اشکاشمه پورې، او د بدخشان د ولایت د اوتاق مرستیال او یو بل رئیس وو، دوی ته مې وظیفه ورکړل چې لاړ شي هلته چې څو کانتینره مال راولي، ځکه چې د پاکستان لارې بندې وي، د ایران لاره هم ډېر اوږد و او ډېر غیر اقتصادي و. دوی وکولی شي چې یو ولس کانتینر مال په یو اونۍ کې د چین څخه بدخشان ته ورسي، او په هر کانتینر کې دوه نیم زره ډالر زمون پدات شو، یعنی تخفیف راغی په
لګښتونو. شو لږ کې دا خبره
راغله زمونی لحاظ الته د پاکستان لری شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په ورکې نیو، او دا د دې سبب ګرځل چې دا سړی فساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد هغه لبین لاشي سوداګران ډیر متضرر شو. هغه وخت کې زمون 15000 او 900 کانټینر واردات د چین وو. بیا مونږ دا اټکل وکړ چې موږ کولی شو دا لار خپل چین سره ورخلو، او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته ما درجو کړل، د پنی ولسمشر رانه ته هم ویلی دا رسمان دی او تاب کې آدرس څخه چې دا حد اقل په هغه وخت کې تقریبا 7 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو، او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخلیدل، او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکلي ورکړي لپاره ډیره ګټوره خبره وو. نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بند دي.
بله
لاري نه وي، مقصد د پاملرنه ورته نه وشوي. اوس په دې چې تر سالنګ سره خو بد سند مشکل لار نه دي.
بله
دې شي چې یو هغه سی ورته یو شی جوړ شلته، او دا اوس خو رسیدلې دي افغانستان.
بله
یو کوتل لري او لوړ جوړ لري، خو یعنی د استفاده وړ.
بله ډیره مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان په رسمیت نه پیژني، چینایان تر اوسه پورې اجازه نه ورکړي، او بین دوه یو قرارداد باید ووسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ تر څو دا رسمان د بندر خلاص شي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده. د دوی خبري به هم سره واورو.
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر سر پیژندلې ده کنه؟ پدې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. د ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کوي. د چین دا خبره روښانه کړي چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او نور هیوادونه هم دا پوښتنې کړي دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړي دي. په دغه نږدې وختو کې په دا څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې پکې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله، ډېر مننه له ښاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې. وربشو نور ملمنو ته فاروقی صاحب، تاسو له هم را سره سکورم ودان چې حوصله مو وکړه. مخکې دا یادونه وشوه چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګر هم خپل وروړي او حتی ټول وسایل خپل وي. د چین پانګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پانګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزوري ده، دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو کوم مخکم لار شي د افغانستان په تاریخ مخکې د انقلابات او د کودتاګان مخکې دی على ذات ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې دوه درې پروژې غټې پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان وو، نساجي د بګرامي وو، او داسې دوه درې نورې د چرګانو یوه پروژه وه. دا ټولو پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو او هلته یې فعالیت کاوه. په دې اخر وختو کې چې دا چینان په افغانستان کې زموږ سره په کابل پوهنتون کې د شپېته میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپله تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا شپېته او 100 افغان کارګران استخدام شوي وو. اگر دا په متن قرارداد کې وسربېره دي چې ما خپله زخته تلاش وکړو چې دا انبل ته افغانستان د کارګرانو په ګټه راتي چې مګر دې هم دا پالیسي و چې پرې نه کړو خپل متخصصین او خپل کارګرانو باندې دوی اعتماد کوو او په غوې په هدف سره اقتصادي هدف ته چې هم هغه دوی د خپل سرمایې چې کار اچي یا خپل کومکونه چې کوي دغه په څنګ کې لکدانو هیوادونه دا زولري دوی خپل برلاسي لري او خپل خارجو تحمیلي. نو یقین لرم چې شینانو پروژه افغانستان کې معدن پروژې کدا نور اقتصادي سکتورو کې دوی خپل دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلي او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړی په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري. همداسي چې تجارت لري، راټور کړي همبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژه باندې تحمیلي او په افغانستان کې مخکیم کړی دي او د جمهوریت په دوره کې په او پروژو کې چې دوی کار کاوه، په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره د جمهوریت په وخت کې. یو پروژه دوی وعده کړې چې لزرو کورونه دوی جوړوي چې متاسفانه په هغه کې دوی بیا پاتې راغلل. او په هغه پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شوی چې دوی د خپلو کارګرانو او خپل هغه څو دا مخکینی تولید شوی پارتونه د چینه برابر دی. او په هغه کې دا د کارو کو په پروژه کې، مګر پروژه بیا کامیاب نشو او د خپل هغه تعهد تر سره نه کړ چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه په تابع کول وی دا پس ناکام شو. نو چې تیل دی هغه کې شمال کې په دغه اکثر پروژو کې د دوی همدغه برنامه دی او د دوی جز د پروګرامونو همدغه چې باید خپل کارګر خپل متخصصین په وسیله باندې پروژه تطبیق
کړي. ډیره مننه، سلامت اوسې کور بدن. میاخیل صاحب، د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي، سره لدی چې تاسو ول چې چین یو ډیر اندیشنه صرف لاغه سختري زو ده دی حقوق کنټرول غواړي، لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري، له روسیې سره هم پټه سیالي لري، او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي، منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا سره وصل کړي، د دې د اتصال کړي افغانستان دی، ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی، په دې کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو، رابطه ولرو، تجارت ولرو، دا افغانستان په ګټه باندې دی. مګر چین افغانستان ډیر کړنه کیږي چې بای پاس کړی دی، یعنی په دې معنا باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري، نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
ون رول، یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري، منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وتړل شي.
نه، زه په خپل ازبکستان ته تلم، هغه د دغه پروژه د ازبکستان د همدغه تاجکستان او ترکمنستان لري ول چې اعلان سره وصل کی، اول ته دیو جدي کار نه روان کړی دی. پروس کال زه ازبکستان کیو ما نه مول چې دی عملی حال ته سرکونه لګی دی جوړ او وصل کړي، او که افغانستان سره وصل شي وړي، اما ما خو مخ مرزو کې چې دی په لند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي. اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغه دا پروګرامونه شروع کړل چې دغه دنیا سره ونخلې، هغه ون روټ ون بیلټ یو سرک او یو کمربند پروژه عملی کړي. اما پاکستان هم تاسو ګورئ چې د امنیتي مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه هلته عملی کړي. تاسو اوس بلوچستان کې ګورئ هلته امنیت خراب شوی دی، او هلته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کیږي. په طور مثال په خپله ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي، هغوی غواړي چې بهر فعال شي. همدغه ون روډ ون بیلټ چې کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي، نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان نه لږ سړی وځي، رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي. که چیرې افغانستان د رقابتونو مرکز شي، او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي، نو ما مخکې مرز وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو. نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې یا دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی، دا د افغانانو په ګټه مهم دی، دا باید تغییر پیدا کړي. اما تغییر هغه وخت را مسکرلی شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملکي وي، مشروعیت نظام وي، ولس په نظام کې برخه ولري. تر څو چې هغه را نشي، نو دا به فقط لکه
مننه، سلامت اوسه. ډیره مننه میاخیل صاحب کورودان. کورودان افیزی صاحب، مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمیر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښي، کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي، کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي، همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي. په دغو هیوادو کې چین څه کړي دي که داسې لنډ راته ووایست؟
د خپل دشتمنۍ څښتن ووسی، او کله چې په خپل دا وسونه لري نور هیوادونه په مختلفو درجاتو سوء استفاده کوي. دا موقف څخه برلاسي موقف څخه چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره، سریلانکا سره، په تیرې بیا میانمار سره او نور هیوادو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي. مثلا یو بندر وایي چې دا بندر زما شو، دونه پیسې در کوم درته واکې زما دي. دا په خپل د یو بل هیواد قلمرو وي، د یو بل هیواد شتمنی وي او جغرافیه وي، خو دوی واکې د دوی په لاس کې وي، او دوی په دغه کلاس نه کوي، یعنی مجامله نه کوي. په صراحت سره وایي چې دونه پنګونه کوم، دونه پیسې در کوم، دا زما شو.
بله سم.
او دا زماله نظر د دې هوادونو د ارزي تمامیت په خلاف یو مسله.
بله ډیر مننه سلامت اوسه حافظی صاحب د خبرونې وخت هم دومره او ډیر مننه د اقتصادي چارو متخصص آزر اخشافیزی د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی او همدرس د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرسیال شاه محمود میاخیل چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی.
Thank you. Спожмы я у нас.